په پیښور کې د مخام شپږ بجې شوې دي، د مازیګر البته شپږ بجې شوې دي. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړا کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه دروړو، خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی په کوټه کې د کویلی په وکان کې د زهرجن ګیس خپرېدو له امله یو لس کسان وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د چین په سرکاري سفر دی او سپینې ماڼۍ ویلي دي چې د امریکا مرستیاله ولسمشر به په سویټزرلینډ کې جوړېدونکي د اوکراین د سولې په کانفرنس کې ګډون کوي. د خبرونو تفصیل، په کوټه کې د کویلی عسکرو په وکان کې د زهرجن ګیس خپرېدو له امله یو لس کسان وژل شوي دي. په بلوچستان کې د قانونو مشر څارونکي عبدالغنی شاوانی رسنیو ته ویلي چې پیښه پرون د کوټې په لرې پرته سیمه سنجیدی کې شوې ده، چې د په خبره د کان د ټیکدارو منیجر تر څنګ نهه کان کیندونکي پکې وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې ټول وژل شوي کسان د سوات اوسیدونکي ول. خو د شانګلي د عسکرو د کارګرانو د حکومت اتحادیې ویان عابد یار وایي وژل شوي کسان له شانګلي سره تعلق لري. د بلوچستان صوبایي حکومت د پیښې د پلټنو امر کړی دی. بلخو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي پر پیښه خواشیني او د وژل شوو کسانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. په بلوچستان کې زیاتره وخت عسکرو په قانون کې دا ډول پیښې رامنځته کیږي چې مهم لامل یې د ژغورنې او ساتنې لپاره لازمي شرایط نه پر ځای کول یادېږي. د پاکستان د عسکرو د قانون اتحادیه وایي د روان 2023 کال تر جون میاشتې پورې په هغه هیواد کې واو یا کان کیندونکي وژل شوي دي چې شپږ څلوېښت بلوچستان سره تړاو درلود. د عسکرو په دې قانون کې تر ډیره د شانګلې، سوات، دیرو، پړچنار سیمو د اوسیدونکو تر څنګ افغان کډوال هم مزدوري کوي. د خیبر پختونخوا په کوز دیرو، پېښور او د سند په کراچۍ ښار کې پرون سلګونه کسانو د ملکنډ پوهنتون د زده کوونکي موسا خان د مړینې پر ضد احتجاج وکړ. موسا خان د مې پر دیرشمه پر موټر سایکل په ټرافیکي پیښه کې مړ شوی او دوه ملګري ژوبل شوي ول. خو احتجاج کوونکي دغه د مرګ پړه د پوهنتون پر انتظامیه چوي. دوی تور پورې کوي چې انتظامیه پر هماغه ورځ نوموړی د پوهنتون له هاسټله ایستلی وو، هغه تر ذهني فشار لاندې وو او ځکه نو د پوهنتون انتظامي چارواکي باید له دندو ګوښه شي. په پرونی احتجاج کې شامل یو زده کوونکی اظهار خان مشال ریډیو ته وویل
دا زموږ دی دیستې د نو زکه مونږ په دې باندې دا پړه ورچ وایس چانسلر به ټرمینیټ کړي، پرو وایس چانسلر به ټرمینیټ کړي، پرووست به ټرمینیټ کړي او د دې سره چیف پراکټر به ټرمینیټ کړي.
دا لږه وروسته چې د ملکنډ پوهنتون انتظامیه د مې پر نویستمه موسا خان او دغه ملګرو ته شوکاز نوټسونه ورکړي ول. ورڅخه غوښتي ول چې هاسټل ته درباب وړلو د خپل فیل سپیناوي وکړي. بلخو انتظامیه د جون پر دویمه د پاکستان ډان رسپانه ته ویلي ول چې موسا خان او دغه ملګري پرته اجازه له هاسټل د وتلو او پر یوه پایا د موټر سایکل چلولو پر سر ایستلی ول. بلخو د خیبر پختونخوا تعلیم وزیر د صوبایي اسمبلی پرونی غونډې ته په وینا کې وویل چې د موسا خان د مړینې د عواملو پلټلو لپاره یوه کمیټه جوړه کړې ده او دا چې هغه به خپل رپورټ نن یعنی د جون پر څلورمه جمع کوي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د چین په سرکاري سفر روان شوی دی. دا خبر د پاکستان سرکاري ریډیو هم نن پر خپل ویبپاڼه ورکړی دی. د خبر تر مخه له وزیر اعظم سره په سفر کې د بهرنیو چارو وزیر ساګډار، دفاعي چارو وزیر خواجه محمد آصف او د منصوبه بندۍ او ترقۍ چارو وزیر احسان اقبال او یو شمېر نور وزیران ملګري دي. چین ته د وزیر اعظم تر سفر مخکې احسان اقبال په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې د 1126 پاکستاني سوداګرو یو ډله هم چین ته سفر کوي. نوموړي زیاته کړې له چینایي چارواکو سره په خبرو کې به د چین پاکستان اقتصادي راهداري پر دویم پړاو په هغه لړ کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کاروباري اړیکو پر زیاتولو خبرې وکړي. د پاکستان وزیر اعظم پر داسې مهال چین ته سفر کوي چې د 2023 کال د مارچ پر 26 د خیبر پختونخوا په بشام کې په یو ځانمرګي برید کې 15 چینایان وژل شوي ول. که څه هم د پاکستان حکومت وایي چې هغه برید د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو کړو، خو تر اوسه دغه ډلې په ګډون هیڅ د هغه برید ذمواري نه ده منلې. بلخوا بیجنګ د هغې پیښې په تحقیقاتو کې د پرمختګ هرکلی کړی دی. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي تھامس نیکلسن په کابل کې د چین له سفیر سره لیدلی دی. د چین سفارت پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په دې دنه کې افغانستان سره د دوه اړخیزو او څو اړخیزو اړیکو او همکارۍ پر زیاتولو او پیاوړتیا ټینګار شوی دی. د اروپایي ټولنې استازي داسې وخت د چین له سفیر سره لیدلی چې د افغانستان لپاره په دوحه کې د ځانګړو استازو تر غونډې مخکې د اجماع رامنځته کولو په هدف سیمهیزو او نړیوالو هڅو زور اخیستی دی. نیکلسن تر دې مخکې د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر عبدالخان متقی او په کابل کې د ایران د سفارت له چارواکو سره هم لیدلی دی. سپینې ماڼۍ ویلي چې د امریکا مرستیاله ولسمشره کاملا هیرس او د ملي امنیت سلاکار د هغې تر څنګ د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان به روانه جون میاشت د روانې جون میاشتې پر 15 او 14 پر سویټزرلینډ کې د اوکراین د سولې په تړاو په یوه غونډه کې ګډون کوي. سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې وویل چې مرستیاله ولسمشر به د اوکراین د حاکمیت او ځمکني بشپړتیا او د ملګرو ملتونو د منشورو د اصولو پر بنسټ د عادلانه او تل پاتې سولې د تامین لپاره د اوکراین د هڅو د ملاتړ په برخه کې د بایډن د ادارې پر ژمنتیا ټینګار وکړي. بیان زیاته کړي هرس به د اوکراین د خلکو ملاتړ یو ځل بیا تایید کړي ځکه چې هغوی د روسیې د روان تیری پر وړاندې د ځان دفاع کوي. سپینې ماڼۍ دا اعلان لاغه وروسته کړی چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي له څو اونیو راهیسې له بایډن څخه غوښتنه کوله چې د سویټزرلینډ په هغه سرمشریزه کې ګډون وکړي چې د لږ تر لږه 100 هیوادونو مشرانو خپل شرکت پکې وار له مخه تایید کړی دی. او دا بل خبر د کرکټ د افغانستان د کرکټ شلوره نړیوال جام سیالیو کې یوګنډا ته په 125 منډو ماتې ورکړه. نن د ویسټ انډیز په پروویډنس لوبغالي کې افغانستان لومړی توپوهنه یا بیټنګ وکړه. په ټاکلو شلو اوورو کې د 500 لوبغاړو په زیان 133 منډې وکړي. رحمان الله ګربز شپږ اویا او ابراهیم زدران اویا منډې وکړي. په ځواب کې د یوګنډا ټول لوبغاړي په 14 اوورونو کې له 58 منډو کول وروسته وسوځېدل او لوبه یې وبایلله. د افغانستان فضل الحق فاروقي د یوګنډا 15 لوبغاړي وسوځول. نن په دویمه سیالۍ کې انګلستان له سکاټلینډ سره مخامخېږي. داود مشال ریډیو خبرونه. خبرونه مو اوریدل اوریدونکو په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمیر نورو سیمه ییزو موضوعاتو ستاسو لپاره رپورټونه لرو. پرون د بلوچستان د سکرو په یو کان کې د زارجن ګیس له وجې یولس کان کیندونکي وژل شوي دي. د قانون د مزدورانو د اتحادیې یو مشر وایي هیڅوک حفاظتي چارو ته پاملرنه نه کوي او ځکه نو داسې مرګونې پیښې کیږي.
پراپر چیکنگ نشته والتی په دې کې د ماتول کی او د خلکو غوښتي د باندې راځي. دا نن واقعا زموږ مخ کې نه پیاد کیږي.
پرون د ملکن پونتون غنو د کوونکو د خپل ملګري موسی خان د مړینې پر ضد احتجاج وکړ. د ملکن احتجاجي مظاهره یو ګډونوال زکونکي تور پورې کړل چې د پونتون انتظامیا په یو او بل پلمه زکونکي زوروي.
د سپرنټ تر کوم انتظامیا زیاتې کوي. مخکې مونږ ته پوسټ کړي دي، مونږ له انتظامیه جواب را کړي دي، نه زمونږ چا ته پوسټ کړي دي.
او د خیبر پختونخوا اسمبلی په پرونی غونډه کې یو حکومتي غړي وویل چې په مرکز د صوبې تر 200 ارب روپو زیات بقایا جات جوړیږي. رابشو اولنی رپورٹ تا د بلوچستان په سنجیدی سیمه کې د کولی په وکان کې د کې زهرجن ګیس د نهو کان کیندونکو په ګډون یو لس کسان وژلي دي. چارواکو په خبره په پرونی پیښه کې وژل شوي زیاتره کسان د خیبر پختونخوا د سوات او شانګلی ول. پر پیښه د کان کیندونکو مزدورانو اتحادیې خواشینی څرګند کړې او حکومت یې د پیښې د پلټنو غوښتنه کړې ده. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر د پیښې په اړه رپورټ غوښته دی. تفصیل لکوټې زمون خبریال ایوب ترین راکوي.
د کوچ څخه 45 کیلومتره لري و ختیځ لور ته د سنجیدی په سیمه کې د جون په درېم نیټه د کویلې په یو کان کې د زهرجن ګیس له امله د کویلې عسکرو د نو کان کیندونکو په ګډون یوولس کسان مړه شوي دي. په کوټه کې د معدنیا د کویلې د کانو د څارنې د ادارې مشر عبدالغنی شوانی په خبره چې په پیښه کې په مړه شو کې د زیاتره تعلق د خیبر پښتونخوا د سوات سره دی. د سابندۍ له امله یولس مزدوران مړه دي. په پیښه کې مړه د سوات استوګن وو. د پیښه وروسته حکومت په یاد کان کې کار بند کړی او یوه کمیټې به جوړه کړي کوم چې به د دې پیښې جاج اخلي. پر پیش باندې د کانو د مزدورانو د اتحادیې لخوا سخته خواشنی ښکاره شوې ده. د مشاهدینو سره په خبرو کې د کانو د مزدورانو د اتحادیې مرکزي سکتر سلطان الله او مشاهدینو ته وویل چې دا پیښه د کویلې په هغه کان کې رامنځته شوې ده چیرې چې یوه برخه څو کاله له مخه د زیرجن ګیس له امله تړل شوې وه.
پراپر چیکینګ نشته. مثال د دماکو او د بارود متعلق موږ دا وایو چې بارود به هغه وخت استعمالوي سری وکی او مائن سردار چیکنگ وکی چې دلته ګیس نشته. دا دوه درېم دا چې په سټون کې به استعمالوي په هغه سټون کې چې ډبره او ګوله سره مکس شي په هغه کې به نه استعمالوي. دا خلک یو شی نه کوي او هلته په دې کې د ماته وکي او د خلکو غوښې د باندې راځي چې ګوا کوم ځای کې دا ګیس دا خوله د مائنځ بندول ده هغه وجه ده. دارنګه واقع زموږ مخکې نه په یاد کېږي په معلومات کې دا اول غږ دی او کچیر ادارنګ په نور موږ کې واقع شوی هغه ما ژوند د مشت په احساس لري دا خبر.
نو موږ د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د دې پیښې دی پلټنه وسی او په پیښه کې د غفلت یا لاپرواهۍ څخه په کار اخیستنه د ذمہدارو کسانو په ضد قانوني ګامونه پورته کړل سي. بلخوا د بلوچستان اعلی وزیر لخوا هم د سنجیدی پر پیښه خواشنی ښکاره شوی او د پیښې په اړه رپورټ طلب کړی دی. په کوټ کې د جون په څلارمه نیټه په خبر شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې د صوبې اعلی وزیر میر سرفراز بوکټي په یاده پیښې کې د ذمہدارو کسانو د څرګندولو امر کړی دی. که څه هم د کویلې د کانو د خاوندانو د اتحادیې لخوا تر دمګړي پورې د دې وروستۍ پیښې په ترڅ کې څه نه دي ویل شوي، خو د صوبې اعلی وزیر زیاته کړې ده چې زیاتره وخت د کویلې عسکرو د خاوندانو د لاپروایۍ له امله قیمتي انسانان له منځه ځي. اعلی وزیر و حکومتي چارواکو ته امر کړی دی چې د کان کیندونکو د حفاظت په اړه دي حفاظتي انتظامات یقیني کړي او که څوک د دې څخه سرغړونه کوي نو د هغو په ضد سخت ګامونه پورته کړل شي. د کانو د مزدورانو د اتحادیې د شمیرې له مخې په روان کال کې د معدن په کانو کې د دغه ډول پیښو له امله تر اوسه 70 کسان مړه شوي دي. په هغه کې د شپږ څلوېښت تړاو د بلوچستان سره وو او په کال 2023 کې په دغه ډول ناوړه پیښو کې د مړو شمېره 200 ته رسېدلې وه.
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصرې هم اوریدای شي.
پرون په خیبر پختونخوا او کراچۍ کې سلګونو کسانو د ملکن پونتون د زده کوونکي موسا خان د مړینې پر ضد احتجاج وکړ. احتجاج کوونکو د هغه د مرګ پړه د پونتون پر انتظامیه واچوله او تورې پورې کړل چې انتظامیه د رباب وړلو پر سر نوموړی د پونتون له هاسټله ایستلی و. د پونتون انتظامیه دا تورونه رد کړي دي. دا لغه وروسته چې موسا خان د مې پر دیرشمه پر موټر سایکل په یوه ټرافیکي پیښه کې مړ شوی و او دوه ملګري ژوبل شوي ول. تفصیل د وسیم سجاد په رپورټ کې.
دا غونه په کوز دیر کې د ملکان پوهنتون مخې ته د مړ شوی موسا خان په مرګ وربلل شوی احتجاج دی. موسا خان په دیرشم مئی په یو ټریفیکي حادثه کې ژوند له لاسه ورکړی و، خو احتجاج کوونکي د مرګ پړه د پوهنتون په انتظامیه وراچوي ځکه چې د دوی په خبره د پوهنتون انتظامیه نوموړی د هاسټل نه وباسلی و. په احتجاج کې شرکت کوونکي د کال 2023 په انتخاباتو کې د حلقه درشتم کندید اظهار خان په دې حق له مشال ریډیو ته ویل
څنګه په دې بنیاد باندې وایو چې دا ګارډینز ول دلته پلار نه و، دلته مور نه و، دلته نور شتاران نه ول، دا زموار دی دیسته دینو زکه مونږ په دې باندې دا پلا وراجو. وایس چانسلر بټر مینیټ کوي، پرو وایس چانسلر بټر ټرمینیټ کوي، پرو وایس بټر مینیټ کوي او د دې سره چیف پراکټر بټر مینیټ کوي.
موسا خان او داغد و نور ملګرو ته په یو کم دیر شمه مئی حاصل ته درباب راوړلو په وجا شوکاز نوټس ورکړل شوی وو او وروسته د پوهنتون د هاسټل نه هم وباسل شوی وو. نوموړی د هاسټل نه وباسلو پر ضد انتظامیه ته درخواست هم جمع کړی وو. مشال ریډیو د یونیورسټي د ډایرکټر اډمنستریشن ډاکټر الطاف سره د یادو الزامونو ځوابونو لپاره د رابطه کولو هڅه وکړه، خو هغه ټلیفون ځواب نه کړل او د یونیورسټۍ د ویان نمبر هم بند وو. البته د پوهنتون انتظامیه د مارچ په دویم ډان ورځپاڼې ته ویلي ول چې موسا او د هغه ملګري د هاسټل نه د موټر سایکل پر ون ویلینګ او د هاسټل نه په بغیر اجازه وتلو په ترس کې وباسل شوی. خو مشال ریډیو ته ترلاسه کړل شوی شوکاز نوټس کې لیک دی چې یادو ځوانانو ته شوکاز نوټس تر باب په معاملې کې شوی وو. د موسا خان په مړینې د یاد پوهنتون د پښتون سټوډنټ فیډریشن صدر حیدر خان مشال ریډیو ته وویل
دقه مطالبه خودري چې بچا کې غلا ده بچا رویه خراب ده چا دلته رسټورنټ سره کم انسان کم انتظامیه زیاتې کوي د دې مخکې په میډیا لا پراته دي مخکې مونږ تپوس کړی دی کو په قانوني لاره مونږ له انتظامیه جواب را کړی دی نه زمونږ چا تپوس کړی دی
د جون په دریمه پر خیبر پښتونخوا اسمبلی کې په دې موضوع بحث هم شوی دی او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی د تعلیم منیسټر مینا خان نه په پیخه کې ککړو ته نانو د سسپینډ کولو وینا هم کړې ده د سپیکر بابر سلیم سواتی غوښتنو ته د تعلیم منیسټر مینا خان داسې ځواب ورکړ
انکوائری مونږ کینولې د ایڈیشنل سیکرٹری جاوید اقبال او ډیپٹی سیکرٹری محسن حبیب صاحب دغه ممبران دي او هغه به د سبا پورې دغه انکوائری رپورٹ جمع کوي او چې څوک هم ککړلی هغه ته به سزا ورکول شي زمونږ په قلم کې چې سونه طاقت وي هغه به استعمالو
د موسی خان د مليني خبر په ټولنیزو رسنیو زور اغسته او د خیبر پښتونخوا گورنر فیصل کریم ګونډي د مرکن پوانتون نه د مئی په یو دیرشما په درې ورځو کې دننه جواب هم غوښتلی و خو د دې راپور تر برابرېدو یاد پوهنتون لاس جواب نه دی جمع کړی وسیم سجاد مشال ریډیو کوز دیر
مشال ریډیو پر یوټیوب انسټاګرام فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي
مشال ریډیو ته وګی د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علی امین ګنڈپور یو ځل بیا د پاکستان له مرکزی حکومت د قبایلی ضلعو او د صوبې د نورو بقایجاتو د ادا کولو غوښتنه کړې ده نوموړي پرون مازدیګر د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې هغوی به د وفاقي بجټ تجزیه کوي او که پکې د صوبې حقونو او بقایجاتو ته پاملرنه نه و شوي نو د اسلام آباد پر لور به لاریون وکړي د اسمبلی په غونډه کې حکومتي غړو پر امنیتي حالاتو هم نیوکې وکړې خو اعلی وزیر وویل چې د صوبې پولیسو ته د خپل استعداد زیاتولو لپاره 10 ارب روپۍ جاری کړي دي حکومت یې هڅه کوي چې په ټوله صوبه کې امنیت کنټرول کړي تفصیل پیښوره غلام غوث را کوي
تیره ورځ د اسمبلی غونډې ته په وینا کې د صوبې اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور وویل چې هغه ته د قبایلي ضلعو مشران په بیا بیا وایي چې د زم کولو په وخت د هغوی سره شوي ژمنې نه دي پوره شوي او صوبایي حکومت دی د قبایلي سیمو د پرمختګ په برخه کې له وفاقه د پیسو ترلاسه کولو لپاره خپل کردار ولوبوي اعلی وزیر علی امین ګنڈاپور وویل چې که مرکز زر تر زره صوبې ته د قبایلي ضلعو او د صوبې نور بقایجات نه ورکوي نو دوی به بیا د احتجاج په زور له وفاقه خپل حقونه ترلاسه کوي که زر تر زره مونږ ته دا بقایجات میلاو نشو نو رد عمل ته تیار اوسئ د بندوبستي ضلعو خلک او د قبایلي ضلعو خلک به زموږ سره ملګري وي د دوی وفاقي بجټ را روان دی مونږ به د هغې تجزیه کوو که زموږ حقونه پکې ووهل شو نو مونږ به د اسلام آباد په لور لاریون کوو او هغه لاریون ته تیار اوسئ وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور مرکز ته د صوبې د ورپوري بقایجاتو ذکر هم وکړو او د اعلی وزیر د سرګندونو نه وړاندې حکومتي غړي توفیل انجوم د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې مرکز ته د صوبې شاوخوا 2.5 ارب روپۍ بقایجات ورپوري دي او په کار ده مرکز صوبې ته د خپلې برخې پیسې ورکړي
دې سره چې د ان اف سي شیرز چې ماکي دا تقریبا 2200 ارب روپۍ پوري چې د صوبې تقدیر په بدلېږي
د اعلی وزیر او حکومتي غړو د سرګندونو پر رد عمل کې په حزبي اختلاف کې د شامل پاکستان پیپلز ګوند پارلماني مشر احمد کونډي مشال ریډیو ته وویل چې وفاق ته په دا ډول دړکو ورکولو د صوبې حقونه ترلاسه کول ممکن نه دي او په کار ده د دې لپاره صوبایي حکومت په آئینی او قانوني لارو اواز پورته کړي
دی راشی دلته ډیلاګونه وي او روان شي. خبره دا ده د صوبای یا د فدریټینګ یونټ یو خپل طریقه کار دی د مرکز سره سیزونو ټیک اپ کولو ما هم تحفظات شته دي چې مرکز هغه سه سپورت نشته دی خو هغه طریقه کار ده نه ده چې تو راشه دلته جلسه غو دي تقریرونه وکا او روان شه. سند خپل تحفظات دي, بلوچستان خپل تحفظات دي, د پنجاب خپل ایشوز دي. هغه باقاعده تاسو ته مخکوم ویله مشترکه مفادات کونسل دی سی سی آئی انډر آرټیکل 154 هغه لاندې کیس تیاری کی هغه چې سی خبره وکړه چې بیا د مرکز پیسې نه راکړي ماته لیټر دی ولیکي کنه وزیر اعلی, وزیر اعلی سره اختیار ده خو دی کې جرأت نشته دی. دی جړاګان ډېر کې نن تاسو کتل حکومت په مالکنډ ایشو باندې چې کم دی کنه دادا سره لګیدل لکه چې اپوزیشن کې ناستي څومره کسان چې کم دی حکومت ولا راغلي دي جړاګانې کولې یو ویل زه پوه نه یم بل ویل ماته پته نشته دی.
د اسمبلی غونډې ته د اعلی وزیر د سرګندونو نه وړاندې د حکومت سره تعلق لرونکو ځینو غړو په صوبه کې په خرابه شوي امنیتي وضع او د وسلوالو په بیا فعال کېدلو د سختو اندېښنو سرګندونه هم وکړه. د اورنګزونه د اسمبلی غړي اورنګزیب خان په خپله وینا کې وویل چې په زمشویو قبایلي ضلعو کې یو ځل بیا امنیتي حالات مخ په خرابېدو دي او د یادو سیمو اولس نور دا ډول حالات نشي زغملي.
لکه څنګه چې مخکې لیاقت خان خبره وکړه چې په ما ایکس فاټر کې د امن خرابېدو کوشش ما کوي ټول دا خبره واوري کچېرې تو دا وایې چې موږ په فاټر کې بیا نظام خراب کړو خلک په درهم برهم کو او دا د بیا سفر کې سوچ ورونه کې دا ټول دا خبره واوري سکول هم ضروري دی اسپیټال هم ضروري دی روډ هم ضروري دی
د اسمبلی د غړو د امنیتي اندېښنو په جواب کې اعلی وزیر علي امین ګنڈاپور وویل چې د صوبې پولیسو ته د خپل استعداد زیاتولو لپاره 1 ارب روپۍ جاری کړي دي او حکومت یې هڅه کوي چې په ټوله صوبه کې امنیتي حالات په قابو کې وساتي.
دا مشال ریډیو دا که در روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ وسي.
د سواد د کالا مسیدونکو د هوټل اتحادیه او همدارز سیاسي مشرانو په غسیمه کې پر سړک د تعمیراتي کار نه کېدو خلاف احتجاج کړی دی. د سیمه مسیدونکو د احتجاج پر مهال پر سړک په خپل کار پیل کړ او ویل چې د سړک لپاره پیسې منظور شوې دي خو د وفاقي او صوبایي حکومتونو ترمنځ د اختلافاتو له وجې پرې کار نه کیږي. بلخوا د سیمې نه د کامی اسمبلی یو غړي امجد علي ویلي چې حکومت د سړک لپاره 10 ارب روپۍ منظور کړي دي خو لا جاری شوی نه دی. البته دوی هڅه کوي چې له اختره وړاندې تعمیراتي کار پوره کړي. د سوات نه نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سوات کالام اوسیدونکي د کالام نه 6 کیلومتره وړاندې لایکوټ او بډای کمر سره په ګډه راوتلي او د سړک بیا جوړولو کاری پیل کړي. کارکونکو احتجاج هم کوي او لاسونو کې احتجاجي بینری او چارټونه هم راغستي. دوی وایي نه ده چې د کالام خراب سړک جوړول لپاره حکومت په 1 ارب روپۍ منظوري کړي ولی کار پرې بند دی. احتجاج کې شامل د کالام برج کونسل چیرمن نصر الله خان وایي چې د حکومتونو ترمنځ اختلافاتو له وجې عام ولس متاثر دی.
د 2010 په تباکول سیلاب کې د کالام بحرین نواله کالام پورې 2.5 کیلومتره روډ چې زموږ د سیلاب نظر شوی و هغې نه بعد د عوامو د بھرپور مظاهرو د مطالبو نه بعد په روډ باندې کار شروع کړی شو خو د بدقسمتۍ نه د صوبایي او د مرکزي حکومت د یو بل سره د ټسل د وجې نه د کالام د بحرین کم روډ چې مکمل نه کړی شو. په دې دوران کې په 2022 کې دوباره په دې سیمه باندې سیلاب راغی او 15 کیلومتره روډ زموږ دوباره په دې سیلاب کې هغه تباه شو.
احتجاج کې د کالام هوټل اسوسیشن غړي هم شامل دي. د اسوسیشن غړی ظهور خان وایي چې لوی اختر را روان دی. په کالام کې د سیلانیانو لپاره په سلګونو هوټل دي چې پکې په زرګونو خلکو ته روزګار میلاویږي. د خراب سړک له وجې د سیمې معیشت خرابیږي.
چونکه زمونږ آمدن ذریعہ بل خنشته چې روډ هی نو ملما برازی هلته کوکی والا هلته چیو والا هلته هوټل والا هلته کې ریډي والا هلته کې سبزی والا هلته کې خپل غریبی بکې. چونکه تاسو ته پته ده چې کالام تقریبا داسې 1500 لکبک هوټل باندې مشتمل لا او چې دغه روډ اختره پوری بحال نکړي شي نو کم از کم زمونږ د 10 ارب روپو نقصان و مونږ ترسي. چونکه مونږه مایوس شوی و د صوبایي حکومت نه هم د مرکزی حکومت نه هم.
د کالام تحصیل په خوانی چیرمن او ځای سیاستوال حبیب الله ثاقب چې لاس کې بیلچا او کشیر اغستې وایي چې د سیمې خلکو او عوامي نمائندگان اسمبلی ته لیږلي خو د کالام په سړک کار نشور کېدل د صوبې او مرکز کې ناس د عوامي ممبرانو ناکامي ده.
بودری کالو چې زمونږ 5 کیلومتره روډ نه جوړیږي د دې خلک مایوس شو او خلکو قوم دا فیصله وکړو چې ان شاء الله موږ خپل روډ څنګه چې 2010 کې خپل جوړ کړو دغه شاندار روډ به خپل جوړو خو چې کله موږ روډ خپل جوړو نو خپل روډ باندې به موږ سرکاري نمبر پلیټ گاڑی ته به هم اجازه نه ورکو سرکاري سړی ته هم اجازه نه ورکو هغه به هله راتلی شي کله چې هغه زما روډ مکمل پوخ روډ جوړ کړي خپل روډ باندې راځي او کله چې ما خپل روډ جوړ کړی دی خپل روډ باندې ځاغو ته اجازه نه ورکوم چې هغه راشي.
د کلام بحرین قومي اسمبلی غړی ډاکټر امجد علي په دا غړه د چون په څلورمه نیټه مشال ریډیو ته وویل چې دغه سړک لپاره تیر وزیر اعظم 10 ارب روپۍ منظوري کړې وې خو تر دې دمه جاری کړې نه دي. دوی هڅه کوي چې د اختر نه وړاندې د کلام سړک بحال کړي.
نن میټینګ ده د ډي سي په آفس کې دا فند به دومره وباسي چې دا به خامخا د اختر نه موږ مخ کې د دې مینټیننس او ریپیر چې دی موږ کوو. زمنګ بیا د وزیر اعلی صاحب سره میټینګ هم پدې باندې دی چې یاره که ان کیس ان شی ولا دا نه کینو په کار دا د دې نه ده 10 کیلومتر هم نه ده 3 کیلومتر ده 3 کیلومتر روټ د موږ په پی کې شی باندې کولې شو.
د کلام قامي جرګې او ځایي سیاسي مشران وایي چې کچری حکومت دغه سړک د اختر نه وړاندې جوړ نکړو نو دوی به د صوبایي او مرکزی اسمبلی مخې ته احتجاجونه شروع کړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
له پرون راځي د پاکستان د یوشمر نورو سیمو په ګډون د خیبر پختونخوا په دروځ ضلعو کې هم د پولیو یا ګوزن زد کمپاین پیل شوی دی. د روغتیا صوبایي د روایت د 15 ورځنی کمپاین پر مهال به په خیبر پختونخوا کې تر 50 کلونو پورې عمر لرونکو څخه باندې 15 لک ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکوي. د په داسې حال کې چې سږ کال پاکستان کې 4 ماشومان پولیو وهلي دي. تفصیل عظمت علی شاره کوي.
د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې په وینا چې د ګوزن واکسینی کمپین به په 2 مرحلو کې روان وي. په یوه برخه کې به د صوبې په 9 ضلعو کې په مکمله او په نورو 13 ضلعو کې به د 15 کلونو کم عمر افغان کډوالو ماشومان ته د ګوزن ضد څاڅکي ورکول شي. د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې یو چارواکي ډاکټر اجاز خان مشال ریډیو ته وویل چې پولیو یو وایرسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې ویکسین کولی شي چې ماشومان ورسخه وژغوري.
په دې بیماری کې د مریض اعصاب متاثر شي او اکثر د خپونه په دایمي تور معذور شي. د پولیو بیماری نه بچ کېدو واحد طریقه خپل ماشومانو ته د پولیو قطرې ورکول.
د خیبر پختونخوا د صحت ادارې د جون په 3 یو بیان کې ویلي چې د خبر به شمول د ځینې سیمو په اوبو کې د ګوزن وایرس موندل شوی. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازنې هیوادونه دي چې پکې لا هم د پولیو وایرس موجود دی. د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې ویان عطا الله خان مشال ریډیو ته ویل چې په کمپین کې به د صوبې د مخصوصه ضلعو 15 لک او 80,000 نه زیات ماشومانو ته د ګوزن ضد څاڅکي ورکول کیږي.
دا 15 ورځې مهم چې کم دینه په دې کې نه مکمل ضلع چې پکې خیبر، کوهاټ، سوات، سوابی، کوز دیر، بنو، لکی مروت او ډیر اسماعیل خان شامل دي. په دې کې به 2 لک او 80,000 ماشومانو ته د پولیو نه د بچ کېدو څاڅکي ورکول کیږي. ولی په جزوی توګه په ضلع خیبر، بونیر، چارسدا، چترال، او کوز چترال، بردیر، هنګو، ہری پور، مانسہرا، ملکن، مردان، نوخار، کورم و ضلع مومن کی چکم افغان ماجر کیمپونه دی او د پاک افغان سرحد سره او خواته خواته چکم کلی دی یونین کونسل دی پاغه کی به 2,00,000 ماشومان ته د پولیو په ضد څاڅکي ورکول کیږي.
د خیبر پختونخوا د صحت ادارې په وینا چې کمپین کې هغه پلارانو لا د پولیو د وایرس نه د نقصاناتو په اړه پوهاوی ورکړي چې مخکې وای خپل ماشومان ته څاڅکي نه ورکول. اداره زیاتوي چې په کمپین کې د 13,000 نه زیات د روغتیا کارکونکي او 26,000 د سکیورټي کارکونکي برخه اخلي. په پاکستان کې سخت کال د ګوزن سلور پیخي ثبت شوی چې پکې 3 ماشومان د بلوچستان او یو د سند اوسیدونکو. عظمت ریشا، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
مشال ریډیو دا په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمه بجې کېدونکي دي. زموږ د نن ورځې د خبرونو لنډیز درته ورو. په کوټه کې د سکرو په وکان کې د زارجن ګیس فریدول عمل یولس کسان وژل شوي دي. په بلوچستان کې د قانون مشر سارون کې عبدالغنی شاوانی رسنیو ته ویلي چې پیښه پرون د کوټه په لرې پرته سیمه سنجیدی کې شوې ده. د خبره د کان د ټیکدار او منیجر تر څنګ نه کان کېدونکي پکې وژل شوي دي. د بلوچستان صوبایي حکومت د پیښې د پلټنو امر کړی دی. د خبر پتونخوا په کوز دیر او پیښور او د سند په کراچۍ ښار کې پرون سلګونه کسان د ملکنډ پوهنتون زده کوونکي موسی خان د مړینې پر ضد احتجاج کړی دی. موسی خان د مې پر دیرشمه پر موټر سایکل په ټرافیکي پیښه کې مړ شو او دوه ملګري ژوبل شو. خو احتجاج کوونکي دغه د مرګ پلاپ د پوهنتون پر انتظامیه اچوي. انتظامیه دغه تور ردوي. بلخوا د خیبر پختونخوا تعلیم صوبایي وزیر د سملای پرونی غونډې ته په وینا کې ویلي چې د موسی خان د مړینې د عواملو پلټلو لپاره یو کمیټي جوړ کړی ده. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف نن د چین په سرکاري سفر روان شوی دی. دا خبر د پاکستان سرکاري ریډیو هم نن پر خپل پاڼه خپور کړی دی. د خبر تر مخه وزیر اعظم سره په سفر کې د برنامه چارو وزیر سرګدار دفاع وزیر خواجه محمد آصف او د منصوبه بندۍ او ترقۍ وزیر احسان اقبال او یو شمېر نور وزیران ملګري دي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي تھامس نیکلسن په کابل کې د چین له سفیر سره لیدلی دي. د چین سفارت پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په دې لیدنه کې افغانستان سره د دواړه خیزو او څو اړخیزو اړیکو او همکارۍ پر زیاتولو او پیاوړتیا ټینګار شوی دی. او سپینی ماڼۍ ویلي چې د امریکا د مرستیالې ولسمشرې کاملا هاریس تر څنګ به د هغه هېواد د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان د رواني جون میاشتې پر 15مه او 16مه په سویټزرلینډ کې د اوکراین د سولې په تړاو په یوه غونډه کې ګډون کوي. مشال ریډیو لند خبرونو سیو بل موضوع د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ګډونوالو هیوادونو او آسیایي متحدانو یې پروند اوتریش په پلازمینه ویانا کې د افغان خځو او نجونو په اړه یو غونډه درلوده. د سازمان په اعلامیه کې راغلي چې د ناستې ګډونوال د افغان مرمنو د پیاوړتیا او د غوي د چیلنجونو د کمولو لپاره په عملی ستراتیژي وغږیدل. افغان خزینه فعالانو بیا وایي په کار ده چې داسې غونډې له افغانستان سره د تعامل لپاره د خځو او نجونو د حقونو تامین یو شرط وګرځوي. صفی الله ستانګزه جزئیات راکوي.
د افغان خزو د ستونزو او ننګونو په اړه د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د ناستې ګډونوالو ویلي د تعلیم، کار او روغتیایي خدماتو په برخه کې د افغان خزو په وړاندې پراته شدید خنډونه او ننګونې د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کوي. دغه سازمان د ګډونوالو هیوادونو او آسیایي متحدینو لوړ پوړي استازي دوشنبه د جون درېمه د اتریش پلازمینه ویانا کې سره غونډ شوی وو. د سازمان د اعلامیې په اساس د غونډې ویناوالو ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید د تلپاتې او باثباته سولې لپاره د خزو پیاوړتیا او د جندر مساواتو ته اهمیت ورکړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ټینګار کړی چې د افغان خزو او نجونو د ملاتړ لپاره د نړیوالې ټولنې دوامدار اقدام او یووالی اړین دی. د سازمان ویلي غړي هیوادونه او آسیایي متحدین چمتو دي د غوره عملی تګلارو او ګډو هڅو له لارې ښې راتلونکي ته د رسیدو لپاره همکاري وکړي. اخو د خزو د حقونو افغان فعالان ټینګار لري داسې غونډې هغه وخت اغیزمنې تمامېدای شي چې له افغانستان یا واکمنو چارواکو سره د تعامل لپاره د افغان خزو او نجونو د حقونو تأمین یو شرط وګرځوي. کاناډا کې پخوانی افغان سفیر او د خلکو مخکینی استاد شینکی کډوخیل دوشنبه ماښام ازادي راډیو ته وویل
بین مل ټولنه کولای شي چې د افغان او مېرمنو د بشري حقونو د خوندیتوب او غسر حمایت وکړي. په دې شرط چې واقعا د افغان ښځو بشري حقونه دوی لپاره اهمیت ولري او دوی متحد واوسیږي چې دغه وضعیت باید تغییر ومومي. دوی کولای شي هر ناسته او هر تعامل له طالبانو سره مشروط کړي د افغانو مېرمنو د حقونو دوباره احیا کولو او خوندیتوب.
د پوهنتون استاد او فعاله مستوره سیلاب وایي داسې غونډې ډېرې دایرې شوي خو مهمه ده چې پایلې مثبتې او عملي وي.
که چیرې داسې یو نشست دایره سي چې بالاخره د هغې نشست پایلې مثبت اړخ ولري او هغه عملي جنبه پیدا کړي دا به ډېره زیاته مهمه وي. بل زه فکر کوم په غونډو کې تنها مهم دا نه ده چې د افغانستان د نجونو او میرمنو د تعلیم او د تحصیل حق مطرح کیږي. د هغوی فعاله ونډه په سیاسي ټولنه کې هم ډیره مهمه ده. د دوی د کار مسله ډیره زیاته مهمه ده.
طالبان د 2020 کال په اگست کې واک ته ورسېدل. د دوی رهبر ملا هبت الله اخونزاده او نورې مشرتابه له بیا واکمنې دوه راهیسې لسګونه داسې فرامین ورکړي چې له امله یې د افغان نجونو او ښځو په وړاندې محدودې محدودیتونه ورستر بلی زیات شوی شاوخوا زره ورزی کیږي چې لشبګم ټولګي پورته میلیونونه نجونې له خوندوی منع شوی نجونو پر مخ ته پانتون دروازې هم تړلې او یوازې په محدود شکل د روغتیا په سکتور نیمل ورزده کړو بنسټو کې یو شمیر نجونې زده کړې کوي د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په خصوصي مؤسسو کې خځې له کار راګرځول شوی د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره سره لا دغه وضعیت بدلون نه دی کړی او طالبان له خپل دریز نه دی پشا شوی
دا مشال رادیو دا
اسلام آباد ریکارڈ د سایفر په مقدمه کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د تحریک انصاف د بل مخکخ شامود قریشی چې د عمران خان په پخوانی حکومت کې د بهرنیو چارو وزیر د دواړو سزا ختم کړې ده د های کورٹ مشر قاضی جسټس عامر فاروق او جسټس میاګل حسن اورنګزیب د جون پر دریمه یعنی پرون خپل مختصر فیصله باور ولا د تحریک انصاف سنی مشر بیرسٹر گوہر علی خان پر ایکس پاڼه د دې پریکړې هرکلی کړې دی او د حق او رښتیا بریا بدلې ده د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د هغه په کابینه کې د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ته د دولتي رازونو افشا کولو په مقدمه کې د لسو کالو بند سزاګانې اورول شوې دا چې شنونکي په دې اړه څه نظر لري دا به د راشد خټک په رپورټ کې وو
اسلام آباد های کورٹ د سرکاری رضونو افشا کولو په مقدمه یعنی سایفر کیس کې د تحریک انصاف بنسټګر پخوانی وزیر اعظم عمران خان او پخوانی وزیر خارجه شاه محمود قریشی ته اورول شوې سزا لغوه کړې ده دوی دواړو ته یو ځانګړی عدالت د جنوري په میاشت کې د سرکاری رضونو افشا کولو په تور لس کاله قید سزا اورولې وه د جون په دریمه نیټه د اسلام آباد های کورٹ چیف جسټس عامر فاروق او جسټس میاګول حسن اورنګزیب د دوی اپیلونه منظور کړل او دوی په یاده مقدمه کې بری کړل عمران خان او شاه محمود قریشی د پنډای په اډیاله زندان کې بندیان دي او په سایفر کیس کې د بری کېدو باوجود هم دستي د خوشي کېدو امکان نشته ځکه چې عمران خان د عدت په دوران نکاح کولو په مقدمه کې هم بندي دي او شاه محمود قریشی تیر کال په نهمه مې تحریک انصاف کا هرجن احتجاج په مقدمه کې پریمان دي تحریک انصاف د عمران خان او شاه محمود قریشی په بری کېدو د خوشحالۍ اظهار کوي خو په کوټه کې قانون پو او تازه نگار همایون کسی اډوکیټ وایي چې دستي د عمران خان د بند نه خوشي کېدو امکان ډیر کم دي د عدالت لخوا عمران خان ته په پرله پسې مقدمو کې د ضمانتونو ورکولو په حق له دوی پوښتنې په ځواب کې د مشال رادیو ته وویل
دلتون اگر انګه سپورټ اسټابلیشمنت نن ورکوي لکه په خوا چې ورکول او دغه لوی مسله ده چې دوی د پنجاب خبر اعلان کته سورې دي اکثر دغه د خلې اسټابلیشمنت د سیدم کیانی ورکوي چې هر موږ مارشلا لګو چیرې دا مثال کا دلتون له موږ سره مرسته نه کوي کنه دا ټیم د مخه خلاف کوم جنون کیس دی دغه د الکادر ټرست کیس او بل دی فورن فاندینګ کیس نو دا رنګ کیسونه خو پر د باندې ډیر دي او دوی کوشش کوي چې دینه راوز خو خبره ده چې دلته دلتون مرسته نور سر کوي اسټابلیشمنت ځکه ورختا دی او اوس خبره کوي چې عمران خان باید چې دا جنگ ختم کی او د سی روغ جوړی تبلاړ سی د سی قومي حکومت خو ته خبر ولاړ سی
خو یو بل قانون پو او د خیبر پختونخوا بار کونسل د عینی کمیټه په خوانی چیرمن سید مبشر شاه د خبرو سره اختلاف وکړو او مشال رډیو ته ویل
د سایفر کیس کې د ایکویټل چې کومه فیصله رااله د اسلام آباد های کورټ نه نو زما په خپل نظر کې د دې دغه سیس سریش تعلق نشته چې یره د ادارو په میس کې یا وزدا هم چې د اسټابلیشمنت او د حکومت په یو اړخ او د اعلاد لی په بل اړخ پمیاس کې څه کنفرنٹیشن روان دی کوم فیصله چې کړی دا په ایویډنس په بنیاد باندې کړی دا یو کورٹ یو شان فیصله کوي بل کورٹ بل سړی او تر په بل نظر باندې ګوري یو کې سزا شي بلکې بری شي بلکې بیا سزا شي نو دا زما په خیال سره دغه ایشو نشته بیا چې کوم دا بنچو عامر فاروق هیټ کو عامر فاروق خلاف خو نو منیر وزنه د پی ٹی آی د عمران خان د الیګیشنز دي چې دا د اسټابلیشمنت سړی دی او د زمون سره دازیاتی کړی دي دازیاتی کړی دي نو داغه د لاس دا ایکویټل چې کوم راځي دا یو بل میسج لري
د تاریخ انصاف ځنه مشران لکه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین ګنڈاپور دا غوښتنه هم کوي چې د عمران خان خلاف د سایفر کیس جوړونکو په ضد ګامونه پورته کړل شي په اسلام آباد کې د خبر ټی وی ډایریکټر نیوز مبارک علی وایي چې په عمران خان نورې مقدمې هم جوړېدای شي او په ضمانت یې د زندان نه د راخلاصېدو امکان هم شته د پته حق له د مشال رډیو پښتنه داسې جواب کړه
یو سوال دا چې رک ان کیس په دې ټولو کیسونو کې دا غ بریه تو شی غبار روزي نو دا خو اخکاری خو ډیره ګران هو که داسې اوښوه په موجوده حالاتو کې لکه ډیره ګران اخکاری خو ان کیس داسې اوښوه نو یو ډیر غټ سیاسي تلاتم به جوړ شي په ملک کې ځکه چې کراود پولر د ټولو دنیا دا غ په یو आवाज د جیل نه چې د هغه د هغه د خپل همکارانو په ذریعہ باندې هغه یو کال ورکی پاغه باندې لکه تغیر او ارتعاش پیدا کیږي نه هغه به نفس نفیس رؤوتو نو زما په خیال د پاکستان سیاست چې کومه ده موجوده هویت ده موجوده هي چې کوم موږ ګورو دا به بالکل بدل شي
په قانوني معاملو کې د حکومت ویان بریسټر اکیل ملک وی خبري غونډه ته ویل چې تفصیلی فیصله کتونه پس پر د خلاف سپریم کورټ ته درخواست ورکولو په حق لا پریکړه کیږي په کال 2022 کې د عمران خان د حکومت خلاف عدم اعتماد راتلونه پس د تور لګولو چې امریکا د حکومت ختمول غواړي او په دې لړ کې به په امریکا کې د پاکستان سفیر لخوا را لګل شوی وي خفیه مرسلې یعنی سایفر حواله هم ورکوله امریکا دغه تور رد کړی دی. اوس عمران خان هم خپل بیان بدل کړی دی او په امریکا دغه تور نه لګوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خپرونې
سروې
په لس نیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یوه بجه،
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بجو،
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو،
د مشال ترڼا لاندې
په څلور نیمو بجو،
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
د خیبر پختونخوا د ټانک اوسیدونکو وایي په هغه سیمه کې د سخلو د پاک اوبو د نشتوالي له وجې ژوند ګران شوی دی. هغوی زیاتوي بلخوا د کور د استعمال لپاره هم د هغوی په سیمه کې د اوبو قلت دی. له ټانک منتخب د خیبر پختونخوا اسمبلۍ غړي عثمان بیټنی بیا مشالډو ته ویلي چې د ټانک ولس د اوبو د ستونزې د هوارولو لپاره حکومت ګامونه پورته کړي دي. تفصیل د اشتیاق مسید په دې رپورټ کې.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع اوسیدونکي ویایي چې په سیمه کښې یې د چلې صفا او د کور د استعمال اوبه کمښت د سختې ستونزو سره مخامخ کړي دي. په دغې برعکس د ټانک اوسیدونکی سکندر حیات مشال ریډیو ته ویایي
پاکستان تحریک انصاف خالق اوپنان فیزیبل زائن بندی خاص کل جوڑی کر او بار چکم زام ٹانگ تا دے اگنا انگریز چکم میرا تا یو لائن والی کا دے بہتر کڑی وا ورا تا تلوبینا جوڑ کڑی وی او حکومت آغا ہے بہ خال کے تا نظر کا وی خال کے انتہائی پ مشکلات سے دای او پکورینا شے بہ نشتا دای زخپل کورا تا پ پیسے بند ٹنگ کیرو
پټنګ ضلع کښې د صفا اوبه نشتوالي په برعکس کښې د سیمې یو بل اوسیدونکي احسان بیټانی خبرې هم وروي.
زموږ ټانک چې د اوبو مسله روانه ده او خاص کر چې کله ګرمي شي دا مسله نوره هم زیاته شي. ټانک چې ډېر زیات ټوګلونه دي خو هغه فعال نه دي. کروڑونه روپۍ لګېدلې دي، هغو باندې نوکریګانې هم لګېدلي دي، خلکو تنخواګانې اخلي خو خلکو ته ریلیف نه ملاوې دي، سهولت نشته. کومه د موږ اوبو کوم سیستم ده هغه د ټانک ځام نه اوبه را ځي، اوپن ایئر شي را ځي لګیا دي او اوبه خلک په خپلو پیسو باندې 2000-3000 روپۍ باندې یو یو ټینکر اخلي. د موږ جوماتو شي اوبه نه وي. تر اوسه پورې یو حکومت نه دا کوشش نه ده کړی، نه انتظام یې داسې کوشش کړی ده چې دا مسله
مشال ریڈیو چې د ټانک سیمه اوسیدونکي د صفا اوبو غوښتنې په برعکس د ضلع نه د صوبایي اسمبلی ممبر عثمان بیټانی سره تماس ونیولې. هغوی په ځواب کښې وویل
دا خو یو حقیقت ده سینتالیس ټوبیلونه دي د ټانک سیټي هغه اوس سبانه بروس د مور تفصیل میټنګ دی چې هغه ټوبیرو چې چورې فنکشنل دي او چورې بند دي او چورې چالو دي او چورې اوبه کمو کمو علاقو ته روانې دي هغه خپله کوم رپورټ موږ ته ملاو شي. خو چې دا موقع باندې کومه اوس مستر روانه وه دا تالابونه ډېر زیات خاورو نه ډک دي، دا صفائی غواړي که نه نو هغه باندې لګي هغه صفائی ټول خو حکومت په دوو کیسو باندې پریارټي باندې ایښې وې. یو چې کوم د ګوملزام ډیم ده دې نه به یو ګریویټي سکیم را درومي چې یو دا پریارټي بیس باندې وو، یو دا عمر اډې شي دلته جرمن
د ټانک ضلع اوسیدونکي دا هم وویل چې که حکومت یې د ضلع خلک د صفا اوبه ستونزه زر حل نه کړه بیا وو د سیمې خلک په لوی احتجاج لوس پورې کولې بنې به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوستری ګټه پورته کړي.
د پیښور خلک د خار په بازارونو کې د سبزیانو له لوړو بیو شکایت کوي. د سبزیانو غوښتونکي وایي د تیرو وختونو پرتله دا ځل موسمي سبزیانې ډېرې ګرانې شوي دي چې اغوستلی د دوی له وسه وتلي دي. د مشال ریډیو خبريالي اسما ګل په همدې اړه په پیښور کې پر عام خلکو سربېره د سبزیانو لخرڅونکو او سوداګرو سره هم خبري کړې دي او دا رپورت یې موږ ته منالي کړی دی.
پیښور په شمول میدانی سیمو کې خلک د تازه سبزیانو د نرخونو لوړېدو لوجي فریاد کوي. هم پرې اړه د پیښور په نوتیه بازار کې سبزی اغستول راغلي ځینې خلکو مشال ریډیو ته وویل د پیازو ټماټرو په شمول د کدو بینډو نرخونه د شنې میوو به یې تر رسیدلي.
چرګان او غوښې زموږ د وس نه بار دي. کم از کم دا سبزی خو دې راته ارزانه کې کنه. غریب سړی سو کې چرته لاړ شي هر څه ورته یو په ډبل دي.
موږ خو په کورونو کې ناست یو. چې سړی د بار راشي نو هغه وایي چې په دې ګرمۍ کې هغه سبزی دومره ګرانه ده چې دا اغستل نه ده. موږ کم کم سیسته کوله کم
ما نوم دی عطف. دا ګلبرګ نمبر 2 دی. منډی کې دکاندار وایي چې زه دا ټیپر په 100 روپۍ لمبل وایي زی په 120 لم نو بل ولا پسل نه ورکی 120 والا له پمینه ورکی کومنده ورکی نو دې سره اگر ریټ اوچت شي نو دې کې زیاتره نقصان شي کم دی. دا د عوام دی.
د نرخونو لوړېدو په اړه په خبر کې د سبزیانو خرڅونکو یو دکاندار مشال ریډیو ته ویل چې ګاکتری اکثر په دې خفه شي چې سبزی ګران ورکی ولې دوی یې هم لمنډی ګران راوړي ځکه ورته ګټم کم کیږي.
اسی په پیاز یو په 80 روپۍ باندې صحیح ریټ روان وو سپور اوس واپس بیا وختو 120 نو دا استیمیټ دی چې دا 160 درسي ګاکترل ته چې 60 روپۍ ورته وی چې دا ګران دی. دا داسې په 60 روپۍ باندې مونږ تاوارانه کیږي چې یو دانه به خراب وي خېجلیا دو دانه په ټول تاوان کې روان.
د تازه سبزیانو د اسوسییشن کمیټې غړي اجازه ترين خټک مشال ریډیو ته د بیل وړېدو په اړه ویل چې په دې هیواد کې پیداوار دومره نه چې بهر ملکونو ته ولېګل شي ولې بیا هم د پاکستان نه نور هیوادونو ته سبزیانې وړل کیږي.
پاکستان کې چې دومره پیداوار کیږي هغه د دوه ملکونو لپاره نه کیږي ځکه چې دومره پیداوار نه وي. یو ملک لپاره ډېر دی. کدا یوازې پاکستان لپاره وي نو بیا به ریټونه ډېر زیات کم شي. ریکارډ پیداوار شوی دی پاکستان کې د پیازو د ټماټرو د نیمبوانو د مرچکو. خدا دې چې افغانستان ته ایکسپورټ په پاکستانی روپۍ کې دی. هر بیوپاری چې دی هغه ګاډي رډنی سي ډکې او په ترخم په لار باندې افغانستان ته ځي.
د بزنس ریکارډ یا سوداګری ریکارډ نو می سروې لمخې په خبر کې د تیر یوې هفتې راهسې د تیر کال پرتلا د نورو امروزه خوراکي توکو نه علاوه د سبزیانو بیې هم لوړې شوې دي. چې پکې ادرک د 1500 روپې کیلو، اوګه د 1800، ټماټر د 1500 روپې، پیاز د 950 او ټیپر د 1500 روپې کیلو ته رسیدلې دي. اسما ګل، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلتا تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ. د پښتو د نومیالي څېړونکي حبیب الله رفیع پر ادبي ژوند یو نوی کتاب چاپ او خپور شوی دی. د کتاب لیکوال محمد نبی نومیږي. د رفی 15 کلن ادبی سفر ته کتنه کړې ده. د کتاب د اهمیت په اړه د مشال لډوی خبریال باز محمد عابد له څو تنو لیکوالانو او کره کتونکو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې برابر کړی دی.
قلم او قدم د هغه کتاب نوم دی چې لیکوال او څېړونکي محمد نبی تدبیر د استاد حبیب الله رفی په 15 ادبی مزل لیکلی او تازه په کابل کې سحر مدبی په 1100 مخونو کې د 1500 ټوکو په شمیر کې په منځنۍ قطع او مجلد ډول چاپ کړی دی. د کتاب لیکوال محمد نبی تدبیر مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې کتاب کې د استاد حبیب الله رفیع ټول چاپ او ناچاپ آثار سیرل شوي او پروان او هنري نثري لوستونکو ته ورپېژندلې دي. نو موړه وړاندې وایي
د استاد ټول هغه آثار چې د لیکلي چاپ او ناچاپ په 1400 څپرکو کې ځای شوي دي. شعر، فولکلور، ادبیات، بیبلوګرافي یا کتاب خود، ملت پالنه، سیاسي او اجتماعي تحلیلونه، تاریخ څېړنه، متن څېړنه، تذکره لیکنه، د ماشوم ادبیات، ژباړې، سپړنه او سمونه او ارمانونه کتابونه دي. د هر څپرکي په موضوع باندې ما لومړی دقیق او اوږده څېړنه کړې او به می پکې د استاد هغه اثر معرفي کړی چې د همدغه موضوع سفر کې اړوند دي. د خپل رسمي کار تر څنګ می دا کتاب ما په 22 کلونو کې لیکلی دی.
دا چې په قلم او قدم کې د استاد حبیب الله رفی د ادبي خدماتو ارزونه په څه ډول شوی دا پښتنه شاعر او لیکوال سید صابر شاه صابر دا رنګ ځوابوي.
زما یقین دی چې دومره غټ کتاب به په تیرو شپږتو کالو کې نه چاپ او دومره د تحقیقي حوالو پوخ او مستند کتاب او دا کتاب به رفیع صاحب باندې تدبیر هم داسې لیکلو ځکه چې څومره وخت د رفیع صاحب سره په کوزه پښتونخوا کې زما تیر شوی دی هم دومره وخت ورسره د نبی تدبیر صاحب هم تیر شوی دی. تدبیر رفیع صاحب د نږدې نه لیدلی هم دی او د نږدې نه یې څېړلی هم دی. زه ګمان نه کوم که د رفیع صاحب په خدماتو 50 کاله پس هم چې د تحقیق لارې او چارې به اسانیږي کم محقق راپاسي او د تدبیر غونډې کتاب پر رفیع صاحب ولیکي.
لیکوال او کره کتونکی ډاکټر عبدالله جان عبید په قلم او قدم کتاب کې په استاد حبیب الله رفیع باندې شوی کار بې ساری وګاڼه. نوموړي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
که څه هم د دې نه وړاندې د استاد د فن او فکر په اړه ځینې کارونه شوي دي خو هغه کارونه د استاد ژوند او فن هغسې نه احاطه کوي څنګه چې د استاد حق دی. د دې کتاب لوړ اهمیت دا دی چې ګران تدبیر هغه ټولو منابعو ته ځان رسولی دی کوم چې په څه ناڅه حواله د موضوع سره متعلق و. بل اهمه خبره چې په دې اړه زه کول غواړم هغه دا ده چې د دې کتاب لیک ته تدبیر یو داسې اسلوب او ځانګړی انداز ورکړی دی چې دغه اسلوب او انداز دغه زخیم کتاب چې په قاری باندې ځان پخپل لولي.
استاد حبیب الله رفیع مشال راډیو سره په خبرو کې خوښي څرګنده کړه چې د هغه د ادبي کارونو ارزونه د ده پر ژوند په یو زخیم کتاب کې شوې ده. نوموړی وایي
درون کار دی ډېر اوږد کار یې پرې کړی زما د توقع خلاف کار دی ډېر ځان ستړی کړی ډېر وخت یې پرې تېر کړی داسې مې سړي ځل لوستي وي چې ډېر کلاونه یې هم ګاللي څو ځل مې ورک شوی و کوشش یې کړی ډېر زیات هر اړخیز کار یې کړی هره موضوع یې ورسره څېړلې ده په دې اساس زما له نظره دا یو ډېر درون کار دی زه مننه ځنې کوم.
دا کتاب ولس سفر کې لري چې په څوارلس هغو کې د استاد حبیب الله رفیع 219 آثار څېړل شوي چې 130 یې چاپ او 23 یې ناچاپ دي. یو سفر کې د استاد حبیب الله رفیع پیژندنه ده چې نبی تدبیر په داستاني او هنري ژبه لیکلې ده. بل سفر کې یې قدرونی دي چې د مډالونو او ستاین لیکونو البم دی او بل هغه د تصویرونو البم دی چې د استاد رفیع له ماشومتوبه واخله تر زړښت د بیلابیلو وختونو سیمینارونو او یو شمېر وتلو ادبي او فرهنګي شخصیتونو سره ګډ تصویرونه پکې خپاره شوي دي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو په پیښور کې د عبدالستار شاه بچا مزار چې د باچا جان په دربار هم یادیږي لکلون راسي د کوالای د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالی او سندرغاړو موسیقارانو په همدې مزار کې د کوالای په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنگ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنی ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د باچا جان پر مزار د کوالای دود ژوندی ساتلی دی. ځینې شنونکي وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سختدریځۍ او تاوتریخوالي مخنیوی د صوفی افکارو د موسیقۍ په ژبه د هغو د ترویج له لارې ممکن دی. پر دې موضوع زما هارون بچا دا رپورټ. د پیښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بچا پر مزار د کوالۍ لپاره غونډیږي. د کوالای د محفل منتظم ماسخان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمه مشال رډیو ته وویل تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي
مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله د هغه د وفات نه پس بیا ماته واده شو زما داسې 1.5 کاله به کېږي چې دا زکوما دینه مخک بل بچا سه اوس پردشه حکیم شاه بچا سه دا غراته دا ډیوټیرا کړی دا پکې چار جمیش په کوالی د پرنش کې دوا غرض چکی شریف ختم ورته وې نلندی صورتونو ختم بیا غی کې کوالی د ټوټو سوپیانا کلامو حمزا بابا ډیره شاعری پکې ده رانه کنه هغه په دې دربار لیکلي څه خو راتلیکو استاذ ویلي دي کنه او څه بیا ما جوړ کړي حمزا بابا شیرین رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غون کې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د کوالای په مفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقي او غغونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرام فضا کې تر سره کیږي
ستار شاه بچا چې هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګره کې یو زیو بیا پات کې دلته کې دا زی آباد بالا ماړه سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه رب النواز د خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په موږ باندې په خپله ډېره ښه لګي دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خاموشي ډېره زیاته وي خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په ادابو باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي دا خبره د پیښور اسلامي کالج پونتون په خوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وای چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخېږي
د باچا جان دربار زمونږ د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږ د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني
د پیښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار وو معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنه کوونکی شیر عالم شینواره د ډان رسپانې په خپلې لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د کوالای محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د کوالای ویل او اوریدل د نفس د تسکیل پارا اړیندی د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د همدې اسلامي کالج په هنتون په خوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو توایي له پښتنو سره بخېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانيت او آرت په غي کې وو پیژني
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کورونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفتونه کوي هغه د هند د تمدن مخالفتونه کوي هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی لوښ شوې تماچه ده نو زمام چې دا د دشمن دی کامی
تا تبلغه غون کې او موسیقار ماسخان وسال وای د پښتنو نومیاله او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یوشمیر نورو د پیښور په بالا ماړای کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د کولای په محفلونو کې برخه اخیستی او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د بچا جان په مزار کې د کولای د محفل مشر تنظیمونکي دي زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پیښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې هلته هم د ځایي هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو.com کې
لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ.